السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستنه زم تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو لاره مو د موسیقي دوه ساعته پروګرامونه واوریدل اوس هم د راپورونو او خبرونو پروګرام واوري په دغه پروګرام کې دویمه نیمایي د تاند څنګه او حقیقت سره خبرونه ته ځانګړي د خو په لومړۍ نیمایي کې راپور او خبرونه اوري په مهمو راپورونو کې دا اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وي په دغه هیواد کې د داعش ډلې د شمیر په اړه کار معلومات نه لري خو دغه ډلې په اړه هغه شمیري چې د روسیې چارواکو ورکړی دی ناسمې دي همدارس په دې اړه باندې درته هڅه کوو چې یو امریکا هم خبره کړو دا به ووري چې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وي کېدای شي په ننګرهار کې د خلافت غږ راډیو چې د داعش لخوا چلیږي له ډیورنډ کرښې هاغه غاړې سټېشن موجود وي نور راپورونه هم در چلرو اروپا ته یا بهرنی هیوادونو ته د افغانانو د ورتګ د مخنیوي په اړه د یو کمپاین د پیل په اړه هم راپور لري خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه رحمت الله افغان وی
په سر کې د مهمو خبرونو سرټی کې د افغانستان دفاع وزارت وایي که څه هم په افغانستان کې د داعش ډلې کره شمېر معلوم نه دی خو د له منځه وړلو لپاره یې بشپړه چمتووالی لري د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د ملي اردو په عملیاتو کې د بهرنیانو په ګډون اته څلوېښت وسلوال مخالفان وژل سوي او افغان چارواکي وایي له امنیتي ارګانونو سره په ګډه کار کوي څو هغه کړۍ پیدا کړي چې افغان ځوانان په غیر قانوني لارو کډوالۍ ته هڅوي اوس هم بشپړ خبرونه د افغانستان دفاع وزارت وایي که څه هم په افغانستان کې د داعش ډلې کره شمېر معلوم نه دی خو د له منځه وړلو لپاره یې بشپړ چمتووالی لري د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنیش نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د داعش په وړاندې ټول اقدامات په پام کې لري
د داعش تعداد او پرسونل تر اوسه مشخص نه دی په هر ځای کې سی وی مونږ خپل ټول اقدامات سنجولې او داغه په مقابل کې موږ خپل عملیات سرته رسو
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې څو ورځې وړاندې امنیتي چارواکو د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې ویلي وو چې په ننګرهار کې داعش ډله سخت ځپل شوې او اوس نورستان او کونړ ولایتونو ته مخه کړې ده بل لوري ته روسیه هم په افغانستان کې د داعش د ګواښونو په اړه یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د ملي اردو په عملیاتو کې د بهرنیانو په ګډون اته څلوېښت وسلوال مخالفان وژل سوي او پنځه پنځوس نور ټپیان دي له دغه وزارت څخه نن په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې دا عملیات په هلمند غزنی خوست او هرات ولایتونو کې ترسره شوي دي وړاندې په اعلامیه کې راغلي چې په یادو عملیاتو کې د ملي اردو څلور سرتیري هم وژل سوي تر اوسه وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي افغان چارواکي وایي له امنیتي ارګانونو سره په ګډه کار کوي څو هغه کړۍ پیدا کړي چې افغان ځوانان په غیر قانوني لارو کډوالۍ ته هڅوي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مرستیال کمال ساده دغه څرګندونې نن د غیر قانوني مسافرتونو د مخنیوي په هدف د عامه پوهاوي د پیل شوي پروګرام په پرانیسته غونډه کې وکړې
موږ له خپلو امنیتي ادارو سره له ډېر نږدې نه کار کوو تر څو هغه کچکبران ځوانان کچکي لارو ته غیر قانوني لارو ته د خپلو ناوړه ګټو دپاره له هڅوي د هغوی ونیسو د قانون منګولو ته یې وسپرو
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي له 2015 میلادي کال راهیسې اروپا ته نږدې 2.5 لک افغانان په غیر قانوني لارو تللي چې د راپورونو له مخې دا لړۍ اوس هم روانه ده تو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واورئ
یو امبولانس هلیکوپټر د ایران په جنوب کې رالوېدلی ده او د ایران د روغتیایي برخې د رسنیو په وینا په دې پېښه کې چې تېره ورځ وسوه د الوتکې ټول سپرلي وژل سوي دي د ایران د هلال احمر د ویان مصطفی مرتضوي په وینا اسنا خبري اژانس خبر ورکړ چې د یو ناروغ او روغتیایي کارکوونکو په ګډون په دې الوتکه کې اووه تنه سپاره وه یو شمېر نورو ایراني رسنیو خبری سرچینو بیا ویلی دی چې په دې پېښه کې لږ تر لږه لس تنه وژل سوي دي د الوتکه د ایران د شیراز ښار د جنوب په شاوخوا دېرش کیلومترۍ کې هغه مهال راولوېده چې د شیراز له یوې لرې سیمې څخه یو سخت ناروغ انتقالوه یو چارواکي دولتي تلویزیون ته وویل چې د دې هلیکوپټر د سقوط د علت لپاره تحقیقات روان دي عراقی چارواکي وایي د دغه هېواد د فوټبال په یوه سټډیوم کې د ځانمرګې برید له امله د وژل سوي شمېر نور هم لوړ سو. اسوشیتد پرس خبري اژانس د عراق د امنیتي او روغتیایي چارواکو له قوله د وژل سوي کسانو شمېر 140 ښودلی دی. ویل کېږي په دې برید کې 115 نور کسان ټپیان سوي دي. دغه برید په اسکندریه ښارګوټي کې چې د پلازمېنې بغداد په 50 کیلومترۍ کې پروت دی وسو او مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې منلی دی. چاودنه هغه مهال وسوه چې چارواکو د یوې سیمهییزې لوبې وروسته لوبغاړو ته مډالونه او جایزې ورکولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او په عراق کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دغه پیښه په کلکه غندلې ده. د سیمهییزو چارواکو په خبره په وژل سوي کې 12 تنه د 10 تر 14 کلونو عمر لرونکي هلکان وه. د اسلامي دولت ډلې چې په وروستیو میاشتو کې په عراق او سوریه کې ځینې سیمې له لاسه ورکړې پر ملکي اهدافو خپل ځانمرګي بریدونه ډېر کړي دي. د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر وایي د داعش دوهم مرستیال قمندانې وژلی دی. کارتر په واشنگټن کې خبریالانو ته د جمعې پر ورځ وویل چې د داعش دغه وژل سوی مشر حاجي امام د عبدالرحمن القادولي په نامه مشهور و. دی د داعش د مالیه وزیر و او په عراق او سوریه کې په حملو کې لاس درلود. د امریکا دفاع وزیر وایي
The removal of this ISIL leader will hamper the organization's
They way the Daesh jali da da mashar la manzawral ba da de jali wartia ta zarba warasawi aw pa Iraq aw Suriya aw nur zayuno ki amaliyat wakri کارټر ویلی چې القادولي د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل سوی خو د عملیاتو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د اپریل په څلورمه د ناټو له سرمنشي ین ستولتنبرګ سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. سپینه ماڼۍ وایي تمه ده چې دواړه مشران به د داعش پر ضد د جګړې په اړه د کډوالو د بحران د ناټو د راتلونکي سرمشري او په اوکراین کې د روسیې تیری ته د ځواب ورکولو په خاطر په ختیځ اروپا کې د ناټو د حضور د پیاوړتیا پر مسایلو خبرې وکړي. ایران د امریکا پر وړاندې انټرنیټي بریدونه رد کړه. تر دې وړاندې د متحده ایالاتو یوې محکمې په رسمي ډول و ایراني وګړي په دې تورن کړي چې شاوخوا لس امریکایي بانکونه یې حق کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې هیواد یې هیڅکله دا ډول خطرناک انټرنیټي کړنې نه دي کړي او نه هم د دې ډول اقداماتو ملاتړ کوي. د امریکا د عدلیې وزارت د مارچ پر 14 نېټه و ایرانیان په ګوته کړي وو چې ګمان کېده د ایران د حکومت په استازیتوب کار کوي او هغوی د انټرنیټ تجربه لرونکي احکاران بللی و. د امریکا د دغو ادعاو له مخې له 2011 څخه تر 2013 کال پورې لږ تر لږه 46 لویې مالي ادارې او کمپنۍ د احکارانو د منظم کمپاین په نتیجه کې اغیزمنې سوي دي. د امریکا د لوی څارنوالۍ په وینا دغو انټرنیټي بریدونو لسګونه میلیونه ډالره تاوان اړولی دی. او ازبکستان له قرغیزستان سره پر پوله له لانجمنې سیمې څخه خپل سرتیري او پوځي تجهیزات ایستلي دي او په دې سره د دې سیمې د لانجې په اړه پټه په ولاړ حالت پای ته ورسوه. د قرغیزستان د سرحدي ساتونکو اداره وایي دا کار د مارچ پر 16 نن سوی دی. تر دې یوه ورځ وړاندې د دواړو هیوادونو چارواکو د دغې سیمې د لانجې په اړه خبرې سره کړې وې. ازبک چارواکو د مارچ پر 13 خپل سرتیري 2 سروال موټر او 2 پوځي بروړونکي موټر د قرغیزستان په جنوبي پولو کې د جلال آباد ولایت په اکسینو می سیمه کې ځای پر ځای کړو. ورسته قرغیز چارواکو هم په جواب کې خپل سرتیري او پوځي تجهیزات سیمه ته ولجل. د دوه دوړو هیوادونو ترمنځ د 1340 کیلومتر پیچلي سرحد ډیری برخه تر اوسه نامعلومه ده او کله ناکله د سرحد پر سر یا ورته نږدې د تیرېدو پر مهال شخړې رامنځته کیږي. په دې ورستیو کلونو کې د دې شخړو پر مهال ځینې کسان په ډزو وژل شوي هم دي. دا ورته مهاله د افغانستان سیمه یو نړۍ مهم خبرونه.
دا خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګوي پانه کې هم کتلای شي. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت هغه شمیرې ردوي چې په افغانستان کې د داعش 10,000 شاوخوا غړي موجود وي.
داعش تعداد او پرسونل تر اوسه مشخص نه دی. په هر ځای کې سی وی داغه په مقابل کې موږ خپل عملیات سرته رسوو.
په یو بل ریپورت کې د داعش په اړه وری چې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت مسولین وایي تخنیکی ټیمونه په دې کار کوي چې معلومه کړي د خلافت غږ راډیو چې د داعش لپاره کار کوي له کومه ځایه نشرات کوي. د هماری چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مینیت په غیر قانوني لارو بهر ته د تلونکو افغان ځوانانو د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي پروګرام پیل کړی دی. د هند له ناګپوره ریپورت لرو. هلته چې سبا به د افغانستان او ویسټ انډیز د کرکټ لوبه وشي، د کرکټ بورډ مشران د دې لوبې په اړه هیله من دي.
په عموم کې زموږ لوبډله ورځ تر بلې ښه کېږي، د یوې لوبې نه بلې لوبې ته ښه وي. زه امیدواره یم چې ویسټ انډیز په خلاف به ښې لوبې ترسره کړي.
د پروګرام په دویمه برخه کې حقیقت څه دی او تندې څنګه خبرونه مه هېروئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په دغه هیواد کې د داعش ډلې د شمیر په اړه کره معلومات نه لري، خو د دغې ډلې په اړه هغه شمیرې هم ردوي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ورکړي دي. د افغانستان په چارو کې د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف انټرټاس خبري اژانس ته ویلي داعش ډله په افغانستان کې شاوخوا 10,000 غړي لري. د چارو یو شمیر کارپوهان هم دا ډول څرګندونې په سیمه کې د سترو قدرتونو امنیتي لوبه بولي. قسیم سولمال په دې موضوع رپورټ جوړ کړی.
سره له دې چې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونو د سیمې او نړۍ ځینې هیوادونه اندېښمن کړي، خو افغان دولت وایي دغه ډله اوس په افغانستان کې دومره پراخ حضور نه لري. د دفاع وزارت یو ویان جنرال محمد راتمنش د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په افغانستان کې د داعش د شمیر په اړه د یو شمیر روسي چارواکو څرګندونې واقعیت نه لري.
د داعش تعداد او پرسونل تر اوسه مشخص نه دي. په هر ځای کې سیوی مونګه خپل ټول اقدامات سنجولې او دا په مقابل کې مونږ خپل عملیات سرته رسو او د دوی پر پرسونل او اختفاء محلاتو او نور ځایونو کې چې دوی د خلکو په مقابل کې خپل خصمانه عملیات سرته رسوي، دا په مقابل کې خپل اقدامات مونږ هم نیولې او سرته رسو.
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځنګړي استازي په خپل تازه سرګندونو کې ویلي چې داعش په افغانستان کې 10,000 غړي لري او په دغه هیواد کې وسلوال فعالیتونه مخ په پراخېدو دي. زمیر کابلوف تاس خبري اژانس سره په مرکه کې همدارنګ د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د افغانستان د حکومت وسلوالو مخالفینو د ترکمنستان او تاجکستان سرحدي سیمو ته نږدې هم فعالیتونه زیات کړي دي. روسیې له افغانستان څخه شمالي ګاونډیو ته د احتمالي ګواښ د مخنیوي په خاطر هم د افغانستان او تاجکستان پولې ته څیرمه له تاجکستاني ځواکونو سره ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه له دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ورته اندېښنه څرګنده کړې وه. په همدې حال کې د کونړ امنیت قمندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته ویلي چې د افغان ځواکونو د عملیات په نتیجه کې د داعش 15 اتیا کورنۍ له ننګرهار څخه دغه ولایت ته تللې دي. اخوا د چارو کارپوهان وایي کومې څرګندونې چې روسي چارواکي په افغانستان کې د داعش په تړاو کوي د روسیې یو ډول لوبه ده چې په منځنۍ اسیا کې خپل پوځي حضور ته لاره هواره کړي. د سیمیزو چارو کارپو احمد سیدی په دې اړه وویل
دلته دوه لسته دولت افغانستان غواړي چې خلکو ته اطمینان ورکړي چې موږ په تسلط لرو، داعش نشته، موږ تارمار کړی، موږ یو مضبوط حکومت یو، یعنی خلکو ته روحیه ورکړي. اما د روسان هدف بل شی ده. روسان هدف دا ده چې موږ مجبور یو چې خپل عسکر تاجکستان ته ولیږو، ترکمنستان ته ولیږو، ازبکستان ته ولیږو، د دې لپاره چې داعش په افغانستان کې حضور فعال لري، آینده په روسیې او اسیا میانه کې خطر ده. یعنی دغه ته یو بودی امنیتي وایي. بودی امنیتي په دې معنی چې زمینی سازی کوي خپل حضور ته په منطقه کې، دا یو بودی ده.
شغلی سیدی دغه راز وایي داعش ډله لا هم په افغانستان کې په جلب او جذب بوخته ده او په خبره د افغانستان لپاره د طالبانو په پرتله جدي ګواښ نه ګڼل کېږي.
په رپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د داعش د ډلې د شمیر په اړه باندې رپورټونه ناسم دي. د روسیې ځانګړي استازي ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 10,000 داعشیان فعالیت کوي، هغه خبر چې دفاع وزارت رد کړه. همداوس د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ د تحقیقاتو د برخې مشر حلیم کوثری له موږ سره په ژوندۍ ټلیفوني تماس کې دی. ښاغلی کوثری ډیر زیات ستړي مشه په خیر غلی مننه چې موږ ته مو وخت راکړه. د داعش د شمیر په اړه باندې ستاسو مطالعات څه دي، ستاسو تحقیقات څه دي چې واقعا هم په همدغه شاوخوا شمیرو کې بوي چې د روسیې ځانګړي استازي ویلي که څنګه، او د دوی شمیر به څومره وي ستاسو په نظر؟
مننه. من زمون په ان باندې من کوم ګروپ تر شو پنځلس کلونو کې من غوونه شکرلای چې د طالبانو تعداد په افغانستان کې معلوم کړو. مختلف مثلا خلک ویلي دي چې چا ویلي دي 25 زره نه تر 150 زره پورې دي، چا ویلي 60 زره دي، چا ویلي 50 زره دي. همداسې نورو طالبانو خلکو کوم کسانو سره چې من کتلي دي هغه
تخمینان باندې تاسو ارقام څومره وی تخمین د دوی په اړه؟
زه فکر کوم چې دا ډیره مشکله ده چې موږ وایو چې دا لږه دی یا 2000 دی. زما په ان باندې زه د وزارت دفاع د خبرې تاییدوم، تر اوسه پورې داعش فکر نه کوم په افغانستان کې تر 2000 پورې غړي دی ولري، ځکه د دې ساتل او د دې مسله کول او دې ته مثلا هغه ضرورت اسباب او دا مخیا کول دا ډیر مشکل کار ده. دا زما په ان باندې د حقیقت نه لري خبره ده. او کومو ګورو په شو کلونو کې چې دا داعش په افغانستان کې دا تیر دوه کلونو کې فعالیت کوي، دا ډیر مشکلات سره مخامخ ده. هم د امریکا د هوایي بمونو او د افغانستان د نظامي قواوو فعالیت په مشرقي هیوادونو بالخصوص په ننګرهار کې زما په ان باندې دا ډیر مشکل ده. دا صحیح خبره ده چې ائتلاف طرفات ورته رسیدلي دي، د هغې تلفاتو باوجود هم زه فکر نه کوم چې د طالبانو تعداد په افغانستان د داعش تعداد په افغانستان کې بالخصوص په مشرقي ولایتونو کې د 1500
تر 3000 پورې دی نه زیات وي. بله ښاغلی کوثری، دا به سموي چې لکه بهر راځي دوی به تعداد کم وي، خو په دننه افغانستان کې د دوی جلب جذب شته په کتو باندې ستاسو نظر بیا څه دی چې که جلب جذب د دوی واقعیا قوي واوسي لکه څنګه چې په رسنیو کې د دوی په اړه ویل کېږي، نو بیا به څنګه وي دغه شمیرې؟
خو زمونږ په ان باندې د دوی په جلب جذب کې تر اوسه پورې ډېر ضعیف وو. مثلا د دوی راځي چې په ننګرهار کې هغه دولت له منځه ویلله. یو بل خبره دا ده چې داعش په افغانستان کې عقیدوي مشکل لري، دوی نشي کولی چې په هغه سطح د خلک جلب کړي. او درېیمه خبره مهمه دا ده چې داعش په افغانستان کې په دې تېر شوو شو میاشتو کې د اقتصادي لګانه بعضو مشکلاتو سره مخامخ ده. دوی نشي کولی چې په دغه تعداد باندې خلک جلب. یوه مهمه خبره دلته دا ده چې چېرته نه شوی چې داعش په افغانستان کې دومره غړي لري، د روس یا د هغې تاریخ د غړیتوب نه څه شی ده. زما په ان باندې کوم خلک چې د داعش په حمایت باندې په افغانستان کې فعالیت کوي دا د 100 کسانو نه زیات نشي کېدلی، هیڅ امکان نه لري.
مننه ښاغلی کوثری. په لنډه توګه باندې وخت کم دی، که ووایي چې داعش په ننګرهار سربیره زابل سربیره او په هلمند فراه کې هم اول راوتي وو، اوس په کومو سمتونو کې د دوی فعالیتونه ډېر شوي دي او کومې خواته د دوی مخه شوې ده؟ ننګرهار کې خو یې وځپل او عملیات یې پر ضد زیات وشوله.
داعش په ننګرهار کې وځپل شو. اوس بالعموم که موږ ګورو داعش غواړي چې په کونړ ولایت کې فعالیت شروع کړي. په دې وروستیو معلومات چې موږ لرو داعش اکثره په کوم کورنۍ چې دي او کوم غړي چې دي د دې کونړ ولسوالۍ ته لاړل، هلته فعالیت شروع کړی ده. په هلمند زابل او په فراه په دې ولایتونو کې دوی په اوایلو کې فعالیت شروع کړ، خو دوی د دې مشکلات سره مخامخ شو. د طالبانو له طرفه دوی مشکلات سره مخامخ شو، خپل د دولت په خلاف. موږ ګورو د داعش ستراتیژي فعلاً دا ده چې دوی غواړي اوس په یو مشخص ولایت کې فعالیت شروع کړي او هلته خپل حضور پیدا کړي او همداسې خپل فعالیت قوي کړي او په مرور د زمان دوی بیا نورو ولایتونو ته ځان ورسوي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی کوثری کورودان، ژوندی اوسئ. د افغانستان د سولې او شخړې انسټیټیوټ د مطالعاتو د تحقیق د برخې مشر ښاغلی حلیم کوثری و چې د داعش د فعالیتونو او د داعش د شمیرو په اړه باندې د وروستي رپورټ په اړه خپلې څرګندونې وکړې. اوس به هم شو یوې بلې مرکې ته چې د داعش یا د خلافت غږ راډیو په اړه باندې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت مسؤلین وایي تخنیکي ټیمونه په دې کار کوي چې څو معلومه کړي په ننګرهار ولایت کې د خلافت غږ راډیو له کومه ځایه نشرات کوي. دغه وزارت ویان یاسین سمیم له ازادي رډیو سره په خبرو کې وویل احتمال لري دغه راډیو د ډیوران کرښې له هغې خوا په افغانستان کې خپرونې ولري. داعش ډلې د خلافت غږ راډیو درې میاشتې مخکې په ننګرهار کې په پښتو ژبه خپرونې پیل کړي او خلک تروریستي اعمالو ته هڅوي. په دې اړه زموږ همکاري مرزی احمدزی له ښاغلي سمیم سره مرکه کړې او په سر کې یې پوښتنه کړې چې د خلافت غږ راډیو نشرات له تخنیکي پلوه څنګه دي او له کومه ځایه په ننګرهار کې نشرات کوي.
زین شایعات او گنگون اشته دی چی داس رادیوگان بیا فعال شوی دی مخکی لدغه رادیو دی خلافت غک لمنزه ودل شوی دی وزارت مخابرات دی وزارت مخابرات او دی امنیتی نهادون لخوا لمنزه ودل شوی و او سم داس شایعات شته دی زمون تخنیکی تیمونه پا دی مسئله باندی کار کوی تا اغا وقت چی دوی دی کار نتایج معلوم نشین و مونگ نشی ویلو چی لکم زاین فعالیت کوی خو داس احتمال شته دی چی دغه رادیوگان دیورن کرخی لحق خواه خپل دغه موج واخلی.
سمیم سای محترم دا دی خلافات رادیو پا اره چی لسر خپل خپرونی پا ننگرهار ولید که پیل کری دی تاسوی پا نشراتو باندی سارن لری تعقیب کوی دغه نشرات که خیر؟
یو مسئله تخنیکی مسئله دادی چی رادیو دوی اغا ترانسمیتر چی دی دوی کولیش هر وقت واخلی او موجونه په هر ولایت که زین موجونه خالی شده دی دوی ده خالی موجونه که دایش چی خپل نشرات بیا پیل که دغه ده حل نره داده چی دی امنیتی ارگانون سر اغا عدی که او هماهنگی وشی او دوی دغه ده فعالیت مرکز لمنز وسی تر اغا وقت چی دغه ده دوی فعالیت بیخی لمنز نورل سی نو دا مشکلات کل کلمه خکیگی نو مونگ تلاش که و حس که و چی ده امنیتی ارگانون سره پا هماهنگی و همغنگی ده یو لارچار و میمو.
افغان حکومت سمره امکانات لری چی ده خلافت رادیو او یا داس رادیوگان چی نور ده افغانستان ده حکومت پر ضد تبلیغات که وی مخنیوه وکری میره بانی.
مونگ اغا امکانات چی ده دیر محدود ده تاسو هم پویگی و مونگ هم پا ده اعتراف که و چی ده افغانستان حکومت او فزانگری تو گده مخابرات و تکنولوژی معلومات وزارت امکانات لیک محدود دی مونگ اغا اقدامات تر چه ضرورت و سرسره کری ده زمونگ برنامه داده چه پا جلال آباد که اونو رضایی نو چه امنیت خنشته دلتا زین دستگاهان یا سیستمون زای پرزایشی پا اینده که چه کم داس غیر قانونی نشرات لرده دوی مخونه ولچی خو متاسفانه یو مسئله دادم بل مسئله دی امنیت مسئله ده پا هر زای چه امنیت نوی مونگ زمونگ تیمون نشتلی نو نظارت نشی که دا یو امنیتی مسئله تا مخکله دی چه یو تخنیکی مسئله وی.
د افغانستان د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت ویاند یاسین سمیم خبرې مو اوریدل چې د داعش یا د خلافت غږ راډیو د نشراتو د پیل په اړه ویلي او دوی ویلي چې امکان لري د دوی دغه راډیو د ډیورنډ کرښې له هغې خوا په افغانستان کې خپرونې وکړي. او لنډه دمه لرو، له هغې وروسته به د غیر قانوني مهاجرتونو په اړه رپورټ درته خپور کړو.
ازادي راډیو لونه تر ورځې پونه کې
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت په غیر قانوني لارو بهر ته تلونکو افغانانو افغان ځوانانو د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي پروګرام پیل کړی. کمال سادات د شنبې په ورځ په دې اړه خبریالانو ته وویل دا پروګرام بېلابېلې برخې لري او هدف یې دا دی چې ځوانان د هیواد دننه اوسېدو ته وهڅول شي. ناجي صافی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
اروپا ته له غیر قانوني لارو د افغان ځوانانو د تلو مخنیوي لپاره دا ځل د ځوانانو چارو معین داسې هڅې پیل کړې چې د دیني عالمانو، مدني ټولنو او قومي مشرانو په وسیله د ځوانانو د تګ مخنیوی وکړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین کمال سادات د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د عامه پوهاوي پروګرام به ځوانانو ته دا ذهنیت ورکړي چې په هیواد کې پاتې کېدل یې په ګټه دي.
دغه کسانو د مخنیوي دپاره موږ له عامه پوهاوي نه د ځوانانو ټولنو نه نیولې ان تر په نورو بخشونو کې عامه پوهاوی دپاره چې دوی ته ښه فکر ورکړو چې مزه یې هلته ګټه نشته، ژوند عزت په خپل وطن کې دی.
نوموړي همدارنګه وویل هغه ځوانان چې بیرته هیواد ته راغلي دوی ورته د کاري زمینو تر څنګ په بېلابېلو برخو کې اسانتیاوې برابروي. دا مهال افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې تر سوریې وروسته تر ټولو زیات وګړي په بهر کې د کډوالۍ شپې ورځې تېروي. سره له دې دي چې بهر ته د افغان ځوانانو د غیر قانوني تګ د مخنیوي لپاره تر دې وړاندې هم د عامه پوهاوي یو شمېر پروګرامونه ترسره شوي، خو نتیجه یې نه ده ورکړې او لا هم د مسافرتونو لړۍ روانه ده. یو شمېر افغان ځوانانو ازادي راډیو ته وویل که چیرې ورته په هیواد کې د کار زمینې برابرې نشي، نو د عامه پوهاوي دا ډول پروګرامونه به بهر ته د دوی د تګ مخه ونه نیسي. د کابل دوو تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
رسول یعقوبی هم څو کلونه کېږي چې موږ تاسو په همدا عامه پوهاوي له لارې نه لګیا یو، خو تر اوسه پورې هیڅ لاسته راوړنه نه ده درلودلې. مهمه موږ تاسو ته عمل ده، نو له دولت څخه مو هیله هم همدغه ده چې ځوانانو لپاره د تعلیم زمینه مساعده کړي او هم چنان د کار زمینه ورته مساعده کړي.
زما نوم محمد شفیق شفق. نو کارونه چې پیدا نه شي نو خلک مجبوره دي چې د ځان لپاره او د خپل فامیل لپاره یو څه پیدا کړي. هغه چې په هر طریقه وي که دلته پیدا نه شي هغه مجبوره دي چې په بهر کې ډوبېږي که پاره لار باندې ځي. حکومت باید دا وکړي چې د ځوانانو لپاره کار پیدا کړي.
دوی همدارنګه پر افغان حکومت انتقاد کوي چې ځوانانو ته د کاري زمینو د برابرولو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. خو د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین وایي چې یو داسې ستراتیژي جوړه کړې چې افغان ځوانانو ته به د کاري زمینو تر څنګ د زده کړې اسانتیاوې هم برابرې کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خو اوس وخت ازادي راډیو او ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 206 منځنۍ چپه او اف ام سلاشر 15 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو خبرونه هم درس په ازادي راډیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې هم اوریدل شي. خبرمنو اوریدونکو، اوس به هم ورشو د هند ناګپور ته. د غزای زموږ همکار یوسف زدران موږ ته رپورټ را لېږلی او ویلي دي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له ویست انډیز سره چې د 2012 کال د نړیوالو شل اوریز جام سیالیو اتل ټیم دی، د سبانۍ لوبې لپاره پوره چمتووالی لري. افغانان هم دغه ښار ته ورغلي دي او وایي چې افغان ټیم تر ډیره پورې د دې بخت لري چې له ویست انډیز سره ښه لوبه وکړي او د بریا امکان هم زیات دی. د کرکټ بورډ چارواکو هم ویلي چې ورځ تر بلې ټیم ښه کېږي او هیله ده چې له ویست انډیز سره ښه لوبه وکړي. په دې اړه پام وکړئ راپور ته.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نړیوال جام کې خپل وروستۍ لوبه د 2012 شل اوریزو د نړیوال جام له اتلې لوبډلې ویست انډیز سره کوي. افغانستان له دې وړاندې د سریلنکا، جنوبي افریقا او انګلستان څخه خپلې لوبې له زړه راښکونکو سیالیو وروسته بایللې او اوس د اول ګروپ وروستۍ ټیم دی. خو د ویست انډیز لوبډله بیا د 2016 شل اوریزو د نړیوال جام په سیالیو کې له ټولو ښه ځلېدلې او د سریلنکا، جنوبي افریقا او انګلستان سره شوې ټولې سیالۍ ګټلې دي. افغانستان بیا په نړیوال جام کې یوازینۍ لوبډله نه ده چې لوبی بایللی، بلکې د بنگلاديش او پاکستان لوبډلو هم لدی کمی نه دی بایللی او لنړیوال جام څخه پاتې دي. د افغانستان او ویست انډیز د لوبډلو ترمن د یکشنبې ورځې سیالۍ بیا لدی اړخه دواړو لوبډلو ته اهمیت ډکه ده چې که افغانستان یې ګټي لومړی تاریخي بریا به یې وي او که ویست انډیز یې بایلي نو پیاوړي لوبډلې ته حیرانوونکې ماته. افغان لوبغاړو په هندوستان کې د روانو نړیوالو سیالیو په ترڅ کې د خلکو ښه مینه او لیوالتیا ترلاسه کړې او دوی وایي چې وروستۍ لوبه به یې هم جذابه وي. څو تنو یې ازادي راډیو ته وویل چې په دې باوري شوي چې اوس افغان لوبډله د هرې بلې لوبډلې سره زړه راښکونکي د پام وړ لوبه کولی شي.
نوم یې شیر احمد ده، د پنجاب په لبلي یونیورسټي د الیکټریکل یا د برق انجینري محصل یم. انشاءالله په آینده په راتلونکي کې به د موږ لوبغاړي ډېرې قوي قوي ټیمونو ته ماتې ورکړ شي، لکه همدا انګلینډ، ساوت افریقا چې موږ اوس ولیدل چې د دې توان او استعداد لري چې په راتلونکي کې ډېرو قوي ټیمونو ته ماتې ورکړي.
فرید احمد یم. موږ راتلونکي لوبې ته بیا هم امید لرو، ډېر امید لرو چې دا لوبه به ګټو او هیله مند دي کړو ټول افغانان هیله مند کړل چې ښه میچ کولای شي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د یکشنبې ورځې دغه سیالۍ لپاره د پنجشنبې په ورځ د هند ناګپور ښار ته رسېدلې او په هغو ستونزو کار کوي چې په تېرو سیالیو کې درکړې دي. د ملي لوبډلې لوبغاړي وایي چې د ناګپور د ویدار بها په لوبغالي کې د غوراوي په جام کې درې پرله پسې سیالۍ ګټلې او لوبغالی سره آشنایی پیاوړتیا ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په همدې لوبغالي کې له سکاټلینډ، هانګ کانګ او زمبابوې سره د نړیوال جام دویم پړاو ته د لارموندنې په خاطر شوي ټولې سیالۍ په لوړ مورال ګټلې وې. د کرکټ بورډ مشر نسیم الله دانش ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم افغانستان تر اوسه په لږ توپیر سیالۍ بایللي، خو د ډېرو خلکو زړونه یې خپل کړي دي. هغه وایي چې که یې لوبډلې ته هر څومره سیالۍ زیاتې برابرې شي، هغومره زیات به نړیوال او افغانان له لوبډلې ښې لوبې وویني.
تاسو ولیدل چې د سریلانکا څخه دا د ساوت افریقا خلاف لوبه ډېره ښه وه، او انشاءالله د دې څخه به د ایسټ انډیز په خلاف باندې لوبه ښه وي. دوی ورځ په ورځ مورال اخلي، دوی ورځ په ورځ زده کوي، زده کړه کوي، او په عموم کې زموږ لوبډله ورځ تر بلې ښه کېږي. د یوې لوبې نه بلې لوبې ته ښه وي. زه امیدواره یم چې ایسټ انډیز په خلاف به ښې لوبې ترسره کړي.
په ناګپور کې د افغانستان او ایسټ انډیز لوبډلې په یو هوټل کې اوسي، او د ویسټ انډیز لوبغاړي افغان هغو ته د اتلانو نه وایي. افغان لوبغاړي د یکشنبه ورځې دغه سیالۍ سره بنګلادیش او هندوستان ته له شاوخوا دوه میاشتو راهیسې پیل شوی سفر پای ته رسوي، خو په راتلونکي میاشت کې د نورو سیالیو خبرونه شته.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي راډیو ته غواګست. ازادي راډیو همدارس په انټرنیټ پر ازادي راډیو ټکی اور کوي پانه هم اوریدل شي. وخت 2:30 بجې شوي. رحمت الله افغان سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وي. له هغې وروسته نجیبې زمان ته ورورکو چې د اقتصاد نړۍ مهم خبرونه وي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي که څه هم په افغانستان کې د داعش ډلې کره شمېر معلوم نه دی، خو د له منځه وړلو لپاره یې بشپړ چمتووالی لري. افغان چارواکي وایي له امنیتي ارګانونو سره په ګډه کار کوي څو هغه کړۍ پیدا کړي چې افغان ځوانان په غیر قانوني لارو کډوالۍ ته هڅوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 4 ساعتونو کې د ملي اردو په عملیاتو کې د بهرنیانو په ګډون 8 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د ایران اسنا خبری آژانس په خبره په هغه امبولانس هلیکوپتر کې چې د ایران په جنوب کې غورځېدلی د یو ناروغ او روغتیایي کارکوونکو په ګډون 8 پکې وژل شوي دي. عراقي چارواکي وایي د دغه هیواد د فوټبال په یو سټیډیوم کې د پرونی ځانمرګ دید له امله د وژل شویو شمېر 120 ته لوړ شو. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د اپریل په 14 د ناټو له سرمنشي ینس سټولټنبرګ سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري.
په افغانستان کې له پانګونې څخه د ملاتړ اداره یا آیسا وایي چې پاکستاني سوداګر به په افغانستان کې د صنعت د ودې په برخه کې پانګونه او همکاري وکړي. د دغې ادارې مرستیال محمد ابراهیم شمس ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني سوداګر غواړي په افغانستان کې د صنعت ترڅنګ په یو شمېر زیربنایي پروژو کې هم پانګونه وکړي. ښاغلی شمس وایي پاکستاني سوداګر له افغان حکومت څخه غواړي چې په دې برخه کې ورته ځینې اسانتیاوې برابرې کړي.
نو کې د صنعت په برخه کې دوی غوښتل پانګه اچونه وکړي، د ترانسپورت په برخه کې دوی غوښتل چې خوب مشخصا غوښتنه دا و چې باید یو کافي اندازه افغانستان حکومت دوی ته سهولتونه باید ورکړي.
د ایسای ادارې د معلوماتو له مخې اوسمهال په افغانستان کې پاکستاني سوداګرو 2.5 میلیونه ډالره پانګونه کړې او شاوخوا 350 پاکستاني شرکتونه په افغانستان کې فعالیت کوي. افغان چارواکي وایي چې د ورېښمو لار د بیرته جوړولو په چارو کې پرمختګ سوی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندی ازادي راډیو ته ویل چې د ورېښمو لار د بیرته رغولو په هدف د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د اوسپنې پټلیو د جوړولو کار روان دی. له بلې خوا په کابل کې د چین سفارت هیله من ښیي چې د دغې پروژې تړون به د سور میاشتې په سر کې د افغانستان او چین حکومتونو لخوا لاسلیک سي. د ورېښمو لار به افغانستان د جنوبي او مرکزي آسیا د وصل ټکی وګ ګرځوي او اروپایي هیوادونه به هم له منځنۍ او جنوبي آسیا سره ونښلوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د قزاقستان سوداګر دې ته لیواله دي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د دغې خونې د رسنیو د برخې مسؤل سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکو 4 ورځو کې به یو شمېر قزاقي سوداګر افغانستان ته راسي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به د صادراتو او وارداتو او په قزاقستان کې افغاني اموالو ته د بازار پیدا کولو په اړه له افغان سوداګرو سره خبرې وکړي. ښاغلی پسرلی وایي قزاقي سوداګر غواړي په افغانستان کې له موجوده فرصتونو څخه په استفادې سره پانګونه وکړي او خپل اقتصادي فعالیتونه پراخ کړي. افغانستان او قزاقستان په کاسازر پروژه کې هم چې په مرسته به له تاجکستان او قزاقستان څخه برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته انتقال سي ګډي اقتصادي همکاري لري. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 15 شپېته پوله، یو ایرو 6.5 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 6.5 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستاني کلدارې 6.40 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه او نور مهم سیاسي او بهرني خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ټکی اورګ پیدا کولای شي. اوس ورزو دوه اونیزو پروګرامونو ته حقیقت سره او تندې څنګه دواړه نشر ته آماده دي.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زما قاسم سلمل سلامونه منی. د حقیقت صدای په پروګرام کې داونه د افغانستان د کارګرانو د ټولنې یا د امکا رئیس ښاغلی معروف قادری را سره ملم دی. د لزات مننه کوم قادری صاحب چې د مرکې فرصت مرکې. د لومړی سوال په توګه غواړم دا وپوښتم چې بیلا بیلې مرجې د بیلا بیلې ماسې دي چې دوی تشویش لري په افغانستان کې د بیکاری څخه، او دوی هم دا تشویش لري چې په افغانستان کې د بیکاری اندازه ورځ په ورځ زیاتیږي. واقعا تاسو د کارګرانو د ټولنې په صفت باندې افغان کارګرو ته د کاري زمینو د برابرولو لپاره څه کړي دي؟ څونه هلې ځلې مو کړي دي؟ څونه کوښښونه مو کړي دي؟ او څونه تاسو موافق وئ خپل په دې هڅو کوښښو کې؟
بیکاری یو اجتماعي مسله دی چې ورځ په ورځ ډیریږي، او د تیر مخکنی کالونه دا بیکاری شته او ورځ په ورځ زیاتیږي. ډیر عوامل لري، او عوامل دا دي چې د مخکنه بیکاری په افغانستان کې وو، او د جنگو د وجه نه د ناامنی او بعضی مسائل وو چې بیکاری افزایش پیدا کړی وو. او بیا پدې دوه نیم کال اخرنی کې د خروج ناتو د نړیوال ځواکونه د افغانستان او سرمایه گذارانو نگرانی لري چې امنیت مختلفي او د وجه نه تبلیغات شته د ملکونو او د قاچاقبرانو لپاره. دا تبلیغات لري چې امنیت ورځ په ورځ خرابیږي او سرمایه گذاری په دې ملک کې کاهش پیدا کړی دي او زمینه د کار کم شوې دي. د دې وجه نه مونږ په اول می کې دادخواهی وکړو او تظاهرات وکړو او په ټول افغانستان کې، او زموږ شعار دا و چې کار د هر افغان حق دی او دا کار باید ورکول شي. او دی وجه نه مونږ تلاش لرو چې کار ایجاد بشي، او هر ورځ چې دادخواهی کوو دی وجه نه دادخواهی کوو چې د حکومتداران باید متوجه بشي چې دا یو نقیصه دی، دا یو حق دی، د بشری حق دی کار، او باید ایجاد بشي یو مؤلفه د صلح لپاره. دا ایجاد د زمینی کار دی چې دا کسان چې بیکار دی او د کشورو او د نور حلقاتونه استخدام بشي، د مخالفین استخدام بشي او د نور کشورانه لیگی په سوریه کې، په عراق کې، په نور ملکونو کې هغه ځانونه دلاسه ورکوي، او د آبونو ترکیه او یونان او د مرزو د کشورها د کشورونه دا کسان سرگردان دی، او دا یو معضله دی او دا معضله بالاخره باید حل شي او کار ایجاد بشي.
رئیس تاسو د دادخایی موضوع یاد کړه، تاسو ویل چې د مظاهره مو وکړلې بلابل ورګنون سره مرتبط ونیوي، بالاخره د دوی تعهد یا د دوی وعده ستاسو سره څه و؟ مشخصا د افغانستان د حکومت یا د کار او ټولنیزو چارو وزارت وعده ستاسو سره څه و چې دوی به د کارکونکو لپاره د کاري زمینو د برابرولو په خاطر کوم مشخص اقدامات وکړي؟ دوی څه تعهد وکړي تاسو؟
د دې تعهد دا دی چې 1,000,000 شغل ایجادوو او د نور کسان چې دلته نجز بیگی او دا کسان په خارج کې تفاهم نامه د عربستان نه د قطر نه او نور ملکونو نهایی بکو او یو تعداد به اعزام بکو او خلیج کې شروع کې. او دا تعهد دی او رئیس جمهور پرون هم تعهد کړی و چې دا یو ویشت بندونه به جوره او دا بند برچ جور شی، دا اوبام ذخیره کیگی او انرژی هم تولیده ای او پیسه هم دورانه ای پا دنانه ده ملک. او دا وعده ها ورکلی دی بیا او گروه چه سمره عملی کیگی انشاءالله.
مشخصا دا غیه 1,000,000 شغل یا کارونه چه دیول چه دوی برا پیدا کی دا پا چون وقت که آیا دا همده دیر لسو پینزه نوی کال پا جریان که کنا پاینده که دست مشخص وقتی و تاکی
دا خود دیر مشکل دی چه پایدار او شغل چه ایجاده ای دا دیر مشکل دی او معقدی شکنن شغلون چی دی دا ممکن بی او د ساختمان په سکتور کې، د زراعت په سکتور کې او نور بخشونه چې دي، دا د معدن په سکتور کې دا ممکن به چې ناپایدار شغلونه به ایجاد شي او پایدار شغل دا فکر کنم ناممکن دي چې 1,000,000 شغل پایدار په دې ملک کې په دې شرایط کې او ایجاد شي.
بله، وروستي راپورونه دا څرګندوي دا شی چې په افغانستان کې تر نامنې وروسته بیکاری یا اوزګاری یو جدی مشکل دی، جدی ستونزه ده. واقعا ستاسو برداشت څه دی؟ آیا تر دې اندازې پورې حالات جدی او خراب دی؟ تاسو تشویش په دې ارتباط باندې؟
زموږ تشویش همدا تشویش دی چې بیکاري دغه بستر مسایده ای د ناامنی دپاره، د اعتیاد د مواد مخدر دپاره. تقریبا 3,000,000 ځوانان په مواد مخدر کې اخته دي او تعداد د ځوانان هغه زی بهرنی ملکونو او بیا استخدامی و نور ملکونو که د جنگو په او تعداد هم د اوبو که هغه غرقیږي. دا اجتماعی معضلتی او کار بشری حق دی، ده هر افغان حق دی چه کار به ولدی او پر دی ملک اوسیگی. دا مکلفیت ده دولت دی و امیدواریو چه دا مکلفیت ادا بکی او من یو پل ارتباط منس پا دولت او ملت کیو او آواز ده ملت نه رسو پا دولت که دا مشکلات دی او دا مشکلات تاسو مرفو بکی او مونږ دادخواهی بکو، مونږ د قوانین لپاره نور شریکان چه وزارت کار دی و کارفرمایان دی اغوی سره به کار کو چه قوانین هم به اصلاح بشی، سهولتون هم براشی د خصوصی سکتور که او دا محکمه قانون چیوی قانون کار دی دا مختص دولتی و او اوس سعی بکو چه دوال سکتورونه او تخت پوخخ بالا لاندی راشی.
تاسو مخکې ویلی چې په افغانستان کې د کار په شرایطو برابر تقریبا 40% کسان دي چې کار نه لري، بیکار دي. داسې ارقام ستاسو سره موجود دي، تاسو د نورو ادارو څخه راټول کړي دي چې دغه 40% کسان څومره کسان دي او مجموع کې څومره کسان په افغانستان کې د کار په شرایطو برابر دي؟ داسې ارقام ستاسو
ارقام خو ډېر ارقام دقیق نه دي. هغه وخت ارقام دقیق وي چې الکترونیکي تذکری توضیح بشی او دقیق ارقام په هغه کې پلاس کې راځي. او دا ارقامونه شته چې 14,000,000 واجد شرایط کال داری په افغانستان که او دام زما په نظره بیکار دی. سو کسان چه موسمی کار کهی او وقفه موسمی کار کهی باقا تابستان کار لری او زمستان که کار نری او بعضی کسان به این چه ماش ناکافی دی 15,000 سالور زره با ماش باخلی او دا مخفی بیکار دی دا کفایت نکید دی یو میاش با مصارف کرد اولیه مصارف کرد دیده وجه نه سالور دا بیکاری رو چه آشکار دی کسان دی که بیکار دی پا اغا چوکو که او نور زاینو که او مخفی بیکاری رو نید چه ماش ناکافی دی پا ورس که پا هفته که یه ورس دو ورس کار لری و نور کار نری او دا کفایت نکی دا, 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 دا ماش اخلی دا, دا ضروریت اولیه نه نمرفو کهی او دا تنبلی بیکاری لرو بعضی کسان اشته که زمینه ده کار مساعد بوی او تنبل بوی کار نکی او پا چوکو که گرزی گدایی بکی ده کسان هم اشته او سعی بکو چه من فشار براو رو هر او رست دادخواهی بگو چه دولت زمینه ده کار ده مساعد بکی
آیو رسته سوال چه بنده دادخواهی پر سلسله بنده رس مقررات هم ستا یا تاسو کوشش کرده چه رمزده که ده پر چه ده کارگران و حقوق زایی نسی پا افغانستان که دنن او ساغ کسان چه بهر تلالی که زک چه اغویم ده کاریم کاناتو ده کموالی چه خشید شکایت که رس مقرره یا دست کم قانون بند تاس کار کوی که پدیار معلومات را که
قانون کار چی دی دا جامعه قانون اوست ندی او مخکی خیو او نوین افغانستان که زوابگو ندی او دا قانون کار دی بازنگری تحت لندی دی او مقرره ده تقاوت تامینات اجتماعی به سکتور خصوصی هم نهایی شویدی شورای عالی کار ایجاد شویدی او حل اختلافات ناشی از کار دا ایجاد شویدی او دا کارونه شوید او اوس کار که او اتحادیه کارگران او در شریک اجتماعی چیدی کارفرمایان او حکومت او ده آیلو په همکاری که یو کار شایسته سلور کال ده پاره ده آینده ده پاره مون ده کار شایسته نه کار بکه و نظریات ببر که و چه ده سلور کال ده آینده ده پاره ده مکلفیتون چی دی او ده پلانون چی دی ده تطبیق لپاره مون کار شایسته یو انشالله کتاب بچاپه و یا پلان بجوره و چه دا تطبیق بشه و دا مشکلات لمنزه لارشی
بله مننه کام رئیسه سلامت سی
سلامت سی سلامت سی
تنگی چنگی دوزوانانو خپراوانا جوړونکی نورګل شفق
السلام علیکم همزولو په نننې تاندې څنګه کې د څو هغو ځوانانو د زړه درد اورو چې اروپایي هیوادونو ته یې په ناقانونه لارو د تلو خوب لیدلی و بیا نو څه ورسره وشول
مړې نه اوبه نه وږې تندې نه دوه نفره موږ خپله ډاله کې مړه شول څلور نفره ټکر کې مړه شول
لاره کې بې عزتي سته لاره کې مرګ سته لاره کې باندې توبې سته چې ما یې خپله تقریبا 15 ورځ زندان تېر کړه په بلغاریا کې
دوستانو د دې تر څنګ مو په خپل هیواد کې د ځوانانو د وضعیت د ښه کېدو په اړه د افغان دولت له ځینو پلانونو خبرو زه نورګل شفق یم
گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدور ہیں
دیار لسوات سلور نویم کال ملگرو حق کال چی دا پخواب پرتلال خپل هوا دا اروپایی هوادونو تا پکی پا ناقانون توگا دا افغان و زوانانو دا تیختی کچا زیاد خودل شوی حق کال چی لخپل کور دا اروپا پا تکل وطلی گن زوانان پکی دا سمندرونو دا کبانو خوراک شول چا تا دا سمندرونو دا چندو ریگ چا تا دا لار زنگلونا چا تا سرپتی کانتینرونا او چا تا پیچل لار هدیری و گرزیده یو نیم که جونده ووت نو بیر تراستون کرده شو او یا پا هغو حوادونو که لافغانانو سره دا تو پیری او ناسم چلن لکبلا خپل وطن تا پا راستنی دو رازی شو دا افغانستان دا کدوالو چار وزارت دا معلوماتو لمخی دوستانو پا تیر 2015 میلادی کال که اروپایی حوادونو تا دا افغانانو تک چو برابر ازیاد شوه ده دیاد وزارت سلاکار حفیظ میاخیل
2015 کال که دو نیم لک افغانانو پا اروپایی حوادونو که دا پناه غختنه کرده د 2014 کال په لومړیو دوو او دریو میاشتو کې 13,000 افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده.
دغه وزارت همداراز وایي چې تیر کال اروپا ته پر لاره د ډوبو شویو 3,200 کډوالو 18% افغانانو چې د ځینو مړي کابل ته رالېږدول شوي هم و. همدلو څوک اروپا ته پر داسې لارو د تلونکو ځوانانو د تیښتې علت ناامني، څوک بیکاري او اقتصادي ستونزې او څوک بیا په خپله له اروپایي هیوادونو سره د یو شمیر ځوانانو بېدرېغه مینه بولي. د پکتیا د اریوب ځاځي ولسوالۍ اوسیدونکي 22 کلن زلمي نورنبي ولې اروپا ته په ناقانونه توګه د تلو نیت تړلی و، مرکه مې ورسره کړې، د ده له خولې یې واورئ.
کله تللی وې؟ تر کومه ځایه ورسېدې؟
زه تقریبا د 4 میاشتې مخکې لاړوم، د بلغاری پورې ورسېدلم، بلغاری نه او پاس بیا ستون شو.
مشکل څه شی و؟ فرزن ولې دې زړه وکړ چې دې ځای نه لاړ شي؟
مزل د خلکو وغولولو، بس خلکو وویل چې داسې مزې دي، داسې دي، هسې دي، خارج ملکو کې پیسې دي، داسې کورونه دي، کبلې دي. زه چې خپله لاړم، نه کبلې وې، نه پیسې وې، بس په خپلو سترګو مو ولیدل چې افغانیان به د پله لاندې پراته وو، بس حکومت به ورته راغله، داسې مړې به ورته راغله چې اوبو کې به وریژې ورته پخې کړې وې، بس هغه وریژې به ورکولې، نور نه کمبالې وې، هېڅ شی نه و، پلاستیکو کې به ننتل، مغو کې به پټ شول، بس شپه به کې سبا وکړو.
که د خپلې لارې کیسه راته وکړې؟
ویله دغه نه و چې لوړو پیاده مزل و، د شپې مزل و، ډېر زیات تکلیفونه وو، مړې نه و، اوبه نه وې، وږې تندې نه، دوه نفره موسه خپله ډاله کې مړه شول، څلور نفره ټکر کې مړه شول، کرلا غوندې و، وړه موټر و، دغه ته به 18 نفره، 16 نفره اچول، څلور نفره به ډلې ته اچول، اووه نفره به شا سیټ ته اچول، درې نفره مخې سیټ ته اچول، ویله غوړ غوړ سړي به و، موږ وګوره عمر مقام ده، هغه به جوړېدل.
کورنۍ دې څومره راضي وه چې کله ته تلې؟
پټ لاړم، کورنۍ مې نه وه خبره کړې، بس زه چې ایران ته ورسېدلم، وزنګو ته ویلم مې زه ایران کې.
پیسې دې څنګه پیدا کړې؟ مصارف دې څنګه پیدا کړې؟
پیسې خو ما څه خپله وې، مې تلیفون خرڅ کوه، 2,000 مې بل سړي نه قرض را واخیستلې، دغه نه مې ځان ورسوله، نور چې دوی خبر شول شاته پیسې مو سر ولا کړې، چې راشه او پاس راشه.
څومره مصرف به دې شوی؟
مصرف به شوی تقریبا 3,000 خو شو به شوی ډالر.
اوس یعنی دا خپله چې تا دغه د سفر دی وکړه، دا مشکلات دی ولیدل، خپل ملګرو ته څه پیغام لري؟
خپل اول ما سره مرګلی و، مرګل ورته وی غیر سره وغلل، ټول مرګلی روغلو، ورته وی چې څوک چرسی اول قرآن و تر خلج دخ قرآن ته وګوره چې ما څه که بیا نه درېدل چې تلل شي بیا پرېږده.
اوس یې په خپل وطن کې څنګه؟
والله په خپل وطن کې، په خپل ملک کې چې 15 روپۍ د میاشتې وګټې، دغو ملکو 50,00,000 روپۍ نه ده، 15 روپۍ ډېرې پکې، دغو نه د خلک شکر وباسي، خو هغو ملکو ته د خلک زړونه ماخه کوي، هغه ملکونه چټي دي، دوه روپۍ ملکونه نه دي. خپل افغانستان کې چې هغسې کار وکړي افغانیان، چې هغو ملکو ته لوټي، امون مل به په یو کال کې داسې جوړ شي لکه ګل، خو هغه هلته لوړ دي، مې وریځې ډېرې پې وغلې، 40 روپۍ لیرې په د ترکیې کې چې ما ولید، دانې پخه تللې وې، د مرزو ډاک نه وله، یا مون پیسې پیدا کوه شي نه دي، مړې پیسې پیدا کوه شي، بس در په در سره و جوړېدل، غوړ غوړ سړي وو.
زه تر صوبه مهاجر یم، توت په داسې در په در یم.
مننه همزولو چې تاندې څانګې اورئ.
زه روان کډه په سر یم، یوه ورځ به مې دردونه حال د زړه وایي درمان ته. زه به ځم افغانستان
ملګرو دا یوازې نور نبی نه دی چې اروپا ته په ناقانونه توګه د تللیو لارو کړاوونې لیدلي او پښیمانه شوی دی، بلکې د تیر کال په دلوی میاشت کې جرمني ته رسیدلي 125 کسان په خپله خوښه بیرته افغانستان ته راوګرځېدل، او د جرمني حکومت ویلي چې 1500 نور افغان کډوال هم غواړي چې خپل وطن ته ستانه شي. دوستانو، له افغانستانه تلونکي ځینې کسان ځان ته په اصطلاح ډول ډول کیسونه جوړوي چې په اروپا کې په اسانه قبولي ورکړل شي، خو د یو شمېر راستانه شویو ځوانانو تجربې څرګندوي چې اوس هلته د قبولې کیسه ډېره سخته شوې. د لغمان احمد فواد غیاسی نږدې 10 کاله له خارجي ځواکونو سره ترجمانی کړې، خو بیا هم قبولي ورنه کړې شوه. د ده مرکه را سره واوري.
دغه ځنه لاړم ترکیې ته، بیا ترکیې نه لاړو بلغاریا ته، بلغاریا نه سربستان، سربستان کرواشیا او سلوونیا او اتریش او بالاخره آلمان. واقعا لاره کې مشکلات ډېر، خصوصا چې هغه فامیلي زی ماشومانو سره ځي. لاره کې بې عزتي سته، لاره کې مرګ سته، لاره کې ژوبلتوب سته، لاره کې بندیتوب سته، چې ما خپله تقریبا 15 ورځ زندان تېر کړ په بلغاریا کې. زندان هم هغسې زندان چې ډوډۍ پکې نه و، وهلو ټکولو. او هلته چې کله مونږ مثلا پولیسو په ګیر راتلو، هغوی د مونږ ډوډۍ، د مونږ پیسې، د مونږ تلیفونونه، د مونږ کالي به اخیسته. هلته چې زندان ته لاړو، دوی پوښتنه کول چې تاسو قاچاق بران یاست، تاسو مواد انفجاری او سلا انتقال وی. د افغانان ډیر زورول بلاړو محکمه سو.
جرمنی د کهالند، کده فرانس، ک سویسرلند، ک بلجم، د کډن مارک، د ک سویدن، د ک انګلند، د غوانا کنار سی ګران کونړ او بدخشان تا، زبزم افغانستان تا.
نو سی دغه سفر مو مک تنظیم ولی دلې خپل همزولو سره چې کینې ملګرو سره دا وړاندیز ورته کوي چې دوی هم افغانستان لاړ شي که څنګه؟
نه، مخکې مزه چې دلته وم اکثره به ما ملګري راته ویل چې مزه ما د چانو ونه منل، زه لاړم. اوس چې زه هم خبره کوم شاید خلک ونه مني، شاید وایي چې دروغ وایي، خو زه دغه خبره کوم په درد نخوري. خیر ده، مړ کېږو چې په افغانستان کې 2.5 میلیونه خلک مړ کېږي، مونږ هم ورسره مړ کېږو. ښه خبره دا ده چې خپل وطن کې یو تیږه هم کېږو، دا وطن یو ورځ به باسي. چې خیر ده، یو ترکاري، یو بل کار وکړي، خپل ژوند وچلئ، دغه به عزته ژوند ده.
داسې به نور خلک به موم لیدلي وي هلته، یا خصوصا افغان چې کډوال وو، د هغوی ژوند په اړه که وغږېږي څه مسالو سره مخ وو؟
تر هغه پورې چې ما ولیده او ما هلته خلکو سره مشورې وکړ، یعنی هغه خلک چې هلته تر اوسه پورې ژوند یې تېر کړی، 30 کاله کېږي چې آلمان کې ده، خوشحاله نه ده. دغه لپاره چې کورنۍ نه لري، آرامه ده، عزت نه لري، هیڅ شی نه لري د ځان لپاره. نور شکر الحمدلله، دغه موږ هم دلته ژوند لرو، عزت لرو، غرور لرو، خو یوازینی شی چې دلته نه لرو هغه علم نه لرو. که موږ علم درلودو نن د موږ حالت به داسې نه وای.
او کام دانن بیا یو قاشخبر پیدا شي، یو ډیر په غوړه هغه درته وای چې زه تاره سوال شم، څومره به خبره باور وکړي؟
چې دا اوس قاشخبر راته وای چې $10,000 راته راکې بیرته نه ځم. او
ولې به نه ځې؟
بیرته په دغه لپاره نه ځم، نور کې څو غواړي خپل عزت وساتي. موږ ته دا اوس چې آلمان نه خلک کار کړی، خلک ځان ته مملکت جوړ کړی، ګورې خپل وطن کې کار نه کوو. ولې نه ځم مثلا زه ځوان یم، ولې نه ځم اردو کې نه ځم، ولې نه ځم پولیس؟ صحیح ده چې دا مشکلات لرو، خو بیا هم خدای لرو، خدای نه هیچ چالو نه ده.
ځکه چرته اوسېږم، د وطن خوبونه وینم.
ملګرو، لکه څنګه چې ښاغلي فواد غیاسی وویل، له مرګه تېښته نشته، او هغه د چا خبره، د کور ګټه، د لاهور ګټه. خو د ځوانانو ګیله دا ده چې په کور کې ګټه یعنی کار نشته. د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت وایي چې دوی د ځوانانو لپاره د کارموندنې په برخه کې ګڼ کارونه پلان کړي دي. د دغه وزارت ویاند علی افتخاری وایي
برنامه‌ای که در مجموع دولت برای حل مزل بیکاری داره، یکی برنامه ملی کاره که
د بیکاری ستونزې د حل لپاره چې دولت کوم کارونه پلان کړی دی، یوې هم د کار ملی پروګرام دی. د کلیو پراختیا وزارت کابو 3,500 کلیو کې کار پیل کړی چې په هر کلی کې تر 100 ډیرو کسانو ته د کار زمینه برابرېږي. همدارس د هیواد په 12 ولایتونو کې د برېښنا د 12 بندونو جوړول، د کلیو، ولسوالیو او د ښارونو د سره نښلولو لپاره د لویو لارو جوړول، او د چین هیواد په مرسته د هستوګن ځایونو جوړول دي. د زراعت په برخه کې د مختلفو پروژو تګلاره جوړه شوې، او د اوبو رسولو پروژې دي چې په زرګونه ځوانانو ته به د کار زمینه پکې برابره شي. همداراز د سعودي عربستان په شمول له ځینو بهرنیو هیوادونو سره خبرې شوې چې زمو کارګرو ته به په هغو هیوادونو کې کاري فرصتونه مهیا کوي. او مهمه ده چې د کار ملي کمیټه رامنځته شوې چې په تلپاتې ډول د بیکارۍ د له منځه وړلو په اړه فکر کوي.
حل موزل دائمی به کار فکر میکنه.
همزول زینی صاحب نظران پدی نظر دی چه پر خپل وطن مین کسان که څومره هم مجبور شي خپل وطن نه پریږدي. په فرهنګي او د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر اشرف غنی سلاکاره ملالۍ شینواری هم وایي چې موږ هڅه کوو ځوانانو کې د وطن پرستۍ حس بیدار کړو. هغه زیاتوي
که څوک خفه نشي زه دې ته هوسي تیښتی وایم، ځکه هغوی وایي چې بس نور د افغانستان نه جوړیږي، دا راته چا جوړ نه کړو، اوس باید وتښتو. نو وروره یا خورې، افغانستان تاسو ته بل څوک نه جوړی، تاسو باید خپله جوړ کړئ، او هغه وخت به تاسو ارزښت ولرئ چې تاسو په خپله باندې خپل د هیواد دپاره ګټور ثابت شي. که ته په خپل هیواد کې ارزښت ځانته نشي پیدا کولی، تی په بهر کې بالکل نشي پیدا کولی.
آغلی شینواری مو همداراز د ځوانانو لپاره د افغان دولت له ځینو پلانونو خبروي چې د دوی په وینا د ځوانانو د وضعیت د ښه کېدو لامل به وګرځي.
غواړم د ولسمشر سره ځینې ځوانان کینو د دولت او د ځوانانو ترمنځ اړیکې بیرته د سره ورغول شي. کله که موږ یو چاته احساس ورکړو چې تاسو یوازې نه یاستئ، په ټولنه کې یاستئ، دا درد زموږ د ټولو درد دی، بیا یې ګالل اسانه کی. بله مسله دا ده چې موږ غواړو چې د ولسمشر یا د دولت د پاره ځینې سفیران ولرو په ځینو ولایتونو کې، داسې شي چې وپوهیږي چې زما غږ تر یو ځي رسېدی شي. همدا اوس وګورئ، زیاتره انتقاد په ولسمشر دا دی چې دا ځوانې څېرې راولي، ځوان کل ته ډېر اهمیت ورکوي، زاړه تر په دې خفه دي چې موږ یې د پامه غورځولي. اوس ځوانان هم که په دې خفه شي، نو زه وایم چې ولسمشر په ځوانانو باندې ډېره پانګونه کوي.
ژوند خوږ شمه تنداره چې په خپل وطن دې شپې شي.
همزولو، په دې تمه چې د قاچاقبرانو غوړې ژمنې مو اروپا ته په ناقانونه توګه تک ته لیواله نه کړي، او وروسته په خپلو کړو د نور نبی، احمد فواد غیاسي او ګڼو نورو په څېر پښیمانه نه شئ، دا تاندې څانګې رانغاړو. روغ اوسئ.
بدرنګ وختونه بې په ستر ستر ګوړاند شي ولېوالې داسې.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور از جبریز.
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر.
در دیر پاره جب افغانستان که مداخله تونشی.
مسئله توازن بودجه تنهایی است که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پسپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری در ازادی راژیو نواره.